احمد شیبریم دا ازادي راډیو د لسو بجو په خپرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. په دې خپرونه کې د راپورونو په برخه کې د زلمی خلیل زاد څرګندونې لرو چې وایي د سولې له هلو ځلو به افغان حکومت نه څنډیته کیږي. خو مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو خبرونه لرو. کابل د وچکالی ځپلو افغانانو سره د مرستو مسله د جنیوا په کنفرانس کې مطرح کوي. د افغانستان دفاع وزارت د سرتیرو د مرجوب لید کمیدو په خاطر نوې ستراتیژي جوړه کړې او د امریکا د فشار له امله عراق له کرکوک څخه د تیلو صادرات پیل کړي. بشپړ خبرونه. حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې له وچکالي ځپلو افغانانو سره د مرستې لپاره د جنیوا په کنفرانس کې د مرستندویه هیوادونو همکاري جلب کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي هغه 3,015,000 افغانان چې وچکالي ځپلي عاجلو غذایي او نورو مرستو ته اړتیا لري. په جنیوا کې د دې ادارې ویان پرون وویل روانې وچکالۍ د افغانستان 40 ولایتونه ځپلي دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د افغان دولت وزیر نجیب آقا فهیم ازادي راډیو ته وویل
در نظر است که به عنوان یکی از مشکلات
په پام کې دا موضوع د جدي ستونزې په توګه د جنیوا پر روان کانفرنس کې دا افغانستان ملاتړو او همکارو هیوادونو سره مطرح شي د هغوی پام را جلب سي. هڅې روانې دي هیله لرو چې نتیجه ورکړي.
ټاکل شوی ده د جنیوا کانفرنس د روان نومبر میاشتې پر 28 او 29 جوړ شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د وچکالۍ له کبله څه باندې 2,00,000 کسان بې ځایه شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرجوب لید مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
دغه ستراتیژي له تیرو دوه درې میاشتو راهیسې د دې کار شروع شوی دی. په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوستې چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلې هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوي دي. لوی بیسونه څو ګټې لري. یو دا چې زموږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالت زیات شولو، د دې تر څنګ موږ په خپل وخت حمایه کولی شو. د کومندو عملیات، د هوایي ځواکونو عملیات
له 2015 کال راهیسې د افغانستان څخه باندې اتیویټ زره پولیس او د پوځ سرتیري وشل شوي دي. د بلخ د محلي سینما ممثل قدوس فرهمند د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د بلخ ولایت د خلو ملسوال تاج محمد رحیمی ازادي راډیو ته وویل
دوی په سیمه کې هنري کارونه درلودل. پر موټر سایکل سپرو دوه نامعلومو کسانو غوښتل د دوی ټلیفونونه او نور شیان ورڅخه واخلي. یوازې د فرهمن کوچنی ټلیفون پاتې و. هغه له ټلیفون ورکولو ډډه وکړه ځکه ویلې چې غواړي له نور سره پرته ماس کې وي. وسلوالو په دې وخت کې اوربندې ډزې کړې چې په نتیجه کې فرهمن وژل شوی دی.
د خلو ملسوال زیاته کړه په پیښه کې د شاغلی فرهمن دوه نور همکاران ټپیان شوي دي. د قدوس فرهمن مړی د بلخ حوزوي روغتون ته انتقال شوی او چارواکي وایي چې د پیښې څېړنې پیل شوي دي. د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره CIA دې نتیجې ته رسیدلې ده چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی و. دا خبره واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوه امریکایي چارواکي په وینا پرون خبره کړه، خو ریاض دا ادعا رد کړې ده. سوری خبریال جمال خاشقجی ته په دې سترګه کتل کېدل چې د ولیعهد محمد بن سلمان منتقد دی. خاشقجی د امریکا په متحده ایالاتونو کې ژوند کاوه او د واشنگتن پوسټ لپاره یې کار کاوه. دی د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سوری عربستان کنسولګری ته ورغی او بیا ووشل شو. د پاکستان پولیس وایي د کراچي په ښار کې بمی چاودنې 2 تنه وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. دا چاودنه پرون د مالیر په سیمه کې وشوه. پولیس وایي چې د سړک د غاړې بم له یو بازار سره نږدې وچاودید. د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک شودل شوی دی. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. کراچي د پاکستان په جنوب کې د سند ایالت مرکز هغه ځای دی چې هلته غیر قانوني افراطي مسلمان وسلوال فعال دي. د واشنگتن د فشار په نتیجه کې عراق د کرکوک له سیمې یو ځل بیا د تیلو صادرات پیل کړل. په کرکوک کې د عراق د مرکزي حکومت او د کردانو د نیمه خود مختاره سیمې ترمنځ د جنجال له امله له نږدې یو کال راهیسې تیل نه استخراجېدل. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت دواړه لوري وهڅول چې لانجه هواره کړي او تیل صادر کړي تر څو په نړیوالو بازارونو کې د ایران د خامو تیلو مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیتر نوریت پرون په ټویټر کې ولیکل چې د کرکوک د تیلو صادرات یو مهم ګام دی چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه ورسره ونیول شي. د عراق د ټولو د وزارت ویاند عاصم جهاد وویل چې له شوي تړون سره سم به له کرکوک څخه د ورځې له 50,000 تر 100,000 بیرلو پورې تیل استخراج. د ترکیې پولیسو 13 تنه فعالان، خبریالان او اکاډمیک شخصیتونه نیولی دي. پر دوی تور پورې دی چې د بشري حقونو له فعال عثمان کوالا سره ارتباط لري. کوالا د هغو ادعاو له کبله په زندان کې دی چې ویل کېږي د 2013 میلادي کال د اعتراضونو په مرسته یې د حکومت نه نسکورولو هڅه کړې وه. د ترکیې حکومت وایي هغو اعتراضونو د 2016 کال د جولای میاشتې ناکامې کودتا ته لار هواره کړه. د ترکیې پولیس وایي هغه کسان چې پرون نیول شوي په دې تورن دي چې له کوالا سره د 2013 کال د می میاشتې ناکراریو ته لمن وهلې ده. له 2016 کال راهیسې تر ناکامې کودتا وروسته ترکیې 70,000 کسان بندیان کړي چې محاکمې ته انتظار باسي. دغه راز 150,000 دولتي کارکوونکي او پوځي پرسونل یا له کاره شړلي یا یې دندې ځنډولې دي. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په خبري برخه کې ورسو د افغانستان د سولې مسلې ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هڅه کوي افغان حکومت د سولې په پروسه کې څنډې ته پاتې نشي. تر دې مخکې شکایت شوی و چې د سولې په پروسه کې افغان حکومت په حاشیه کې پریښودل شوی دی. بلخوا د سولې عالي شورا هیله لري چې ډېر ژر به د زلمي خلیلزاد په منځګړیتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبري پیل شي. سالم محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي هڅه کوي ډاډمن کړي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې په پروسه کې په حاشیه کې پاتې نسی. ځینو افغان چارواکو د جمی پروزو ویل زلمی خلیلزاد دا هڅه په داسې وخت کې کوي چې شکایتونه سوي ګواکې افغان حکومت د سولې په روانه پروسه کې څنډې ته پریښول سوی دی. د سولې عالي شورا مرستیالی حبیبي سرابي تیره پنجشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د سولې پروسه د دې شورا له لاسه وتلې ده. د رویټرز اژانس په حواله زلمی خلیلزاد د افغانستان د ټولنې لاستازو غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې برخه واخلي. زلمی خلیلزاد چې تر روانې سېشنبې د سیمې په دویم سفر وتلې، تیره اونۍ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، نور مقاماتو او سیاستوالو سره وکتل. د سوری علی شورا تمه لري چې د زلمی خلیلزاد په منځګړیتوب به بل اخره بین الافغانی مذاکرو ته زمینه برابر شي. د دې شورا وین سید احسان طاهری تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
سولې لپاره کارونه کوي او ملاتړ کوي د افغانستان تر حاکمیت او مالکیت د سولې لپاره، خو موږ هیله من یو چې ژر تر ژره د افغانستان بین الافغاني مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي تر څو هر اجنجای چې وي هلته بین الافغاني تفاهم له لارې یو تصمیم نیول شي او موافقتنامه امضا شي تر څو افغانستان راتلونکي لپاره سولې او ثبات لپاره نوې خبرونه خلکو ته موږ او تاسو اعلان کړو او انشاءالله چې د افغانستان د مذاکرات لالاره مونږ او تاسو ټول د افغانستان لپاره عملی ګامونه د سولې د تضمین لپاره اوچت کړو.
زلمی خلیلزاد چې په افغانستان کې زیږیدلی او د امریکا تابعیت هم لري، په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی ټاکل شوی دی. شغلی خلیلزاد تیره میاشت په قطر کې د طالبانو له استازو سره وکتل او د سولې پر امکاناتو یې ورسره خبرې وکړې. وسلولو طالبانو په ور ور له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو انکار کړی او وایي چې له امریکا سره مستقیما د سولې مذاکرې غواړي. په همدې حال کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د سولې د مذاکرو اصلي اړخ نن سبا د امریکا متحده ایالاتونه دي.
که حقیقت تذیر شو د سولې د مذاکرو اصلی اړخ د امریکای حکومت دی او هغه پیچلی مسائل چې د سولې په پروسو کې مطرح کیږي ل امریکای پرته د هغه پیچلو مسائلو د پاره د حل لارې نشي پیدا کېدلی. نو که په سپینه ووایو د سولې د پروسې اصلی اړخ د امریکای حکومت دی او په دې تړاو افغان حکومت هم پوهیږي، خو په ظاهره چون دا مسله د استقلال د مسلې سره تړاو لري افغان حکومت دا مسئله په ظاهره د سې اعلاموي چې د سولې پروسه مالکیت باید له موږ سره وي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی یو نږدې همکار چې نوم یې نه دی اخیستل سوی پرون رویټرز اژانس ته ویلي ولسمشر غنی او ګڼ افغان سیاستوال داسې احساس کوي چې امریکا د سولې په مذاکرو کې افغانستان په حاشیه کې پرې ایښی دی، خو دغه سرچینې بیا هم هیله شولې چې زلمی خلیلزاد لبیلابیلو افغان سیاستوالو د مدني ټولنې لاستازو او شوزو سره په کتنې کې ډاډ ورکړي چې امریکا به د سولې د مذاکرو په بل پړاو کې افغانان په حاشیه کې پرې نږدي. په وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ مشورتي غونډې هم پیل شوې دي. ولسمشر غنی په تیرو څو ورځو کې له پخوانیو جهادي څیرو د سیاسي ګوندونو له مشرانو او نورو فعالانو سره کتلي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په سیمه کې هڅې کوي چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو زمینه برابره شي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ. خلیلزاد د سیشنبې په ورځ په ابوظبي کې د افغانستان عربي متحده اماراتو او سعودي عربستان له استازو سره د افغانستان د سولې او پر ثبات یو غونډه لرله. د راپورونو له مخې خلیلزاد به له نن وروسته درې ورځې نور هم په سیمه کې وي او پاکستان ته به هم لاړ شي. همداراز به په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. بل لور ته کابل د سولې د بهیر د چټکېدو په منظور غواړي چې روانه اونۍ یو مشورتي بورډ اعلان کړي. په دې بورډ کې به د ټولو ولایتونو استازي شامل وي. د سولې پر موضوع د کابل رسپانو هم نن ګڼ مطالب خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته یوسف خان ستران کتنه کوي.
د کابل چاپ اورسپانو د نن ورځې ډیر مطالب د سولې خبرو او پرمختګونو ته ځانګړي کړي او په دې اړه یې لیکنې کړي دي. ویسا اورسپانې په خپله لومړۍ پاڼه کې لیکلي چې د ګاونډیو له مرستې او همکارۍ پرته په افغانستان کې د سولې خبرې تر نتیجې نه رسیږي. په مطلب کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له قوله راغلي د امریکا د غلطو سیاستونو له کبله په دغه هیواد کې جګړه غځېدلې چې زرګونه افغانان پکې ووژل شول. په مطلب کې راغلي چې طالبان اوس په سیمه کې یو واقعیت دی او له دغې ډلې سره مخامخ خبرې د حل یوازینۍ معقوله لار. لیکونکي د حامد کرزي څرګندونې هم لیکلي چې په وینا یې د سولې لپاره وروستۍ هڅې هیله بخونکې دي، خو په دې برخه کې یې په لا ډېرو همغږیو هم ټینګار کړی دی. دولتي انیس ورځپاڼې بیا په یو بیل مطلب کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله لیکلي د سولې لپاره چې هر ګام پورته کیږي د مشورو پر بنیاد به وي. په مطلب کې راغلی چې ولسمشر غنی د اسلامي جمعیت د انسجام شورا له غړو سره په لیدنه کې ویلي چې سوله د خلکو یوه مهمه اړتیا ده او دا بهیر باید د خلکو په سلام شروع مخکې ولاړ شي. د انیس ورځپاڼې سرمقاله هم د سولې خبرو ته ځانګړې شوې او پکې ویل شوي چې د سولې په اړه باید په احتیاط ګامونه واخیستل شي. د ارمان ورځپاڼې هم د سولې موضوع راخیستې، خو د ولسي جرګې د ځینو غړو په وینا یې لیکلي چې وسلوالو طالبانو ته د ځینو ولسوالیو سپارل د سولې د هوکړه لیک یوه برخه ده. په مطلب کې د غزنی، د مالستان او جاغوري ولسوالیو جګړو ته اشاره شوې او د حکومت د عملی نه اقدام په اړه پکې راغلي چې طالبانو ته د ولسوالیو سپارل ممکن د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد د پیل شوو هڅو یوه برخه وي. د ورځپاڼې په تحلیلي برخه کې لیکلي چې که سوله کیږي دا به د امریکا او طالبانو ترمنځ سوله وي. بلې ورځپاڼې دنیا هم د سولې پر روانو خبرو اترو تمرکز کړی او د سولې عالي شورا د چارواکو له قوله یې لیکلي چې د سولې بهیر د دغه شورا له لاسه وتلی دی. په مطلب کې د یاد شورا د مرستیال حبیبي سرابي له قوله راغلي په داسې حال کې چې د جینوا په کانفرنس کې د سولې خبرې هم کیږي، خو د دغه شورا هیڅ یو غړی دغې غونډې ته نه دی بلل شوی. دولتي ورځپاڼې هیواد بیا په خپله سرمقاله کې د سولې خبرو لپاره د طالبانو شرطونو ته اشاره کړې ده. په سرمقاله کې د دغې ډلې د بندیانو ازادېدل او له تور لیست څخه د طالبانو د نومونو ویستل د طالبانو عمده شرطونه بلل شوي دي. ورځپاڼې د سولې په اړه د متحده عربي اماراتو غونډې ته هم اشاره کړې او دا غونډه یې د سولې خبرو د پیل لپاره مهمه ګڼلې ده.
زحمت شبر لتا سو اجازه غوړم. زما همکار د سندرو ملمانه پروګرام وړاندې کوي.
د سندرو ملمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
د لوی خدای په نامه سلامونه، مینه، درنښت، جوړ په خیر، ستړي مشه. دا ازادي رادیو دا او تاسو د موسیقي یعنی د سندرو ملمن خبرونه اوري.
هو کې قدرمنو دوستانو، زه هم وګما جبر خیلې ما او تاسو په درنه خدمت کې حاضر شوم. ما ګرانو دوستانو، تاسو لیکونه لمنګ سره دي او منغواړو په وار سره
ده. هیر مونږ چې ملونه مهم شته.
هو کې